شما را به خدا یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.
په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې موز نوري هرکلی کوم.
نن یو خاصه ورځ ده، پسل دینه به زمانی قید و شرط نه ای. امریکا به د افغانستان ولس سره تلپایه درېږي.
افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله. د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږېدلی یو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژۍ په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده، ځکه د دې خبره امریکا به د زماني قید و شرط قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. دغه ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی، او د امریکا د پوځي جماعت په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال دا ورځ د افغانانو لپاره خاص او بلله. ولسمشر غنی د کندهار چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل:
نن یو خاص ورځ ده، ځکه د امریکای ولسمشر څو ساعته مخکې یو وینا ورکړه. هیله ده چې دا وینا اوریدلې، که نه ده اوریدلې پیغام واوری. نور پسل دینه به زمانی قید و شرط نه ای. امریکا به د افغانستان ولس سره تلپایه درېږي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په کابل کې خبری غونډې ته ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. ښاغلی عبدالله ویل هیله لري چې هغه وادونه چې د تروریزم پټنځایونه لري د امریکا د غوښتنې سره سم د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تېره شپه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، او په هغه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام تر څنګ له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د ویل چې اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالی او پناه ځایونه شته چې له هغه ځای د امریکا خلک په نښه کېږي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي، چې زموږ هیواد وګواښي. په افغانستان کې د ناټو د استازي ملکي ویاندي ماریون اوبری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د سیکرټری جنرال اف ناتو یان ستولتنبرګ ویلکم.
دا وایي د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د شرایطو پر بنسټ ولاړې تګلارې هرکلی کوي. نوموړي دغه راز ویلي چې افغانان باید د یوې سیاسي روغې جوړې او سولې لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارج دافیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. هوګو لارنس ویلي افغان حکومت باید خپلې مهمې ژمنې لکه د انتخاباتو ترسره کول او د فساد له منځه وړل عملي کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت او د کلیوالي پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو څه ډیر تړونونه لاسلیک شوه. د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په اتلسو ولایتونو کې د اوبو لګول او کرنې سکتور د پیاوړتیا په برخو کې پلي کیږي.
یو څلو دیرش تړونونه دی لاسلیک. دغه تړونونه مجموعي ارزش 302 میلیون افغانی لګښت شي. 90 سلنه د آسیایي انکشافي بانک او 10 سلنه د خلکو او د شوراګانو سهم د شي تمویلږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د 4 میلیارد افغانیو په لګښت 918 تړونونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شوي دي، چې اکثریت پروژې بشپړې شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ولاړ. تمه ده ښاغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. د غرض نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې یې مرسته کړې ده هم خبرې وکړې. د جیم ماتیس تر سفر دوه ورځې دمخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ښار د موصل پاتیا کیلومتری او د سوریه له پولې 150 کیلومتر لري پروتای چې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز بلل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا استازو د اوکراین د ختیځ د کرکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کرکیچ د هواري لپاره د روسیې استازي ولادیسلاو سورکوف د بلاروس په پلازمینه منسکي د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ولکر سره بحث وکړ. ولادیسلاو سورکوف روسی خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقه ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کرکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف وویل چې دواړه لوري د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون په تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ.
نن یو خاصه ورځ ده. پس له دې نه به زمانی قید و شرط نه وي. امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
د دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږېدلی یو.
پښیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا غوي د خپلتیا موضوع هم په نظر کې ونیول شي. دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده.
ستاسو نظرونه هم خبرو.
امریکا اوس پاکستان مو پیژنده چې د ترهګرو ځای ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه راپورونه او مرکو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې آزادۍ ډډو د خزو او ګړې اچار دوه ځانګړي پروګرامونه هم مهیروي. افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی چې د سیشن بي پورز په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله د امریکا له ولسمشر نه مننه وکړه او ویل چې د ستراتیژي د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره پیغام ورکوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلخره تیرش په افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په د اعلان کې ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. نور حاله د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتونو لوګ د زند او دقیق ارزونې وروسته د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړ چې د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل د ستراتیژي ځکه مهمه ده چې افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او وقیت پرته اوږد مهاله مرستې پکې شاملې دي.
نور پسل دینه به زمانی قید و شرط نه وي. امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي. زرد امریکای له دروند ولسمشر او ټول امریکای امنیتی کابینه او سیاسي برخه نه چې دې برخه کې موږ سره په وضاحت او په شفافه توګه ودرېدل د زل کوم مننه. پیغام یوازې دا نه ده چې دوی موږ سره دري. پیغام دا ده چې افغانستان کې به د تل پای سولې حمایت کوي.
دا په داسې حال کې د چینن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیګولو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. خاغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همدارز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې خلې پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله دغه ستراتیژي اعلان سو ساته ورسته په کابل کې وی خبری غونډه تر اخره شو او د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا له نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. خغلی عبد الله ویل چې د ډونالد ټرمپ غوس او روخانه خبرو په ډاګه کړ چې د امریکا نوې پالیسي د پخوانیو پالیسیو سره توپیر لري، په ځانګړي ډول د تروریستانو د پټنځایونو په اړه چې د افغانستان له پولو ورخوا په پاکستان کې دي.
یو مهمه خصوصیت د دغه پالیسی وضاحت او قاطعیت و مستقیمه اشاره هم پتنځایونو ته شوې وه او ضرورت د دې چې دغه پتنځایونو ته هیڅ څوک اجازه ورنکړي. دا یو لکسي تفصیل هم درلود، اخوا او دیخوای که وشي سي کېږي که ونه سي کېږي، خو دا د هغوی پیام او په دغه وضاحت فکر کوم چې دغسې پیام دغه منطقې ته وړاندې شوي نه وو.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همداشان وویل دغه پالیسۍ له اعلان وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له د او افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وي او د نوې پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړي وو. عبدالله دغه پالیسۍ تطبیق یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د افغانستان او د سیمې لپاره هم ګټور وباله. د دې ستراتیژۍ له اعلان څخه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تر روستي عسکره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وښوده چې د جنگ د اوږدولو هڅه کوي، خو افغان ولسمشر غنی د کندهار په غونډه کې یو وار بیا په ټینګار سره په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په جنگ یې نشي ګټلی نو لازمه ده چې د سولې لاره خپله کړي. د دې ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکړ چې اوس هم پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي، خو د هغه په وینا کله چې دغه ډلې جګړه کوي نو له دې ورته غبرګون سره به مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د کابل استډیو یې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان مشرانو عکس العملونه څرګندول. بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیری نور سرتیری به افغانستان ته واستول شي، خو پاکستان ته یې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله جدي خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له بېګنۍ وینا یې داسې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ دې ولسمشر ترامپ د پرونی وینا څو مهم ټکي او دغه وینا پر وړاندې کړي د یو شمیر سیاسي کتونکو نظرونه راخستي. فرشته جلال زې وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره عسكر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکو کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبرې کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او ستراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ټرمپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلې دی، خو ځینې نور ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ وډلو ته پناه ورکوي نشي زغملای. موږ پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوې رد کړې دي. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې له عواقبو سره مخامخ وو، د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته یې د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایداري نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحده ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته اسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړ چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته د اسکرو د استولو ژمنه کړي خبري وکړي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د اسکرو او هلته روان ماموریت ته د محل ویش نه ټاکل به په افغانستان او نور سیمه کې د امریکا دوستانو او دشمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ پرونی وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حمله وکړي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې په ابتدا کې له افغانستانه د عسکرو پر ایستلو غور کاوه، خو وروسته کله چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ او وضعیت یې مطالعه کړ متفاوت نتیجې ته ورسید. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقیقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغه د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ وبینو. له افغانستان از موږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکو عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالد ترامپ نوی ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
دو مرسمت پوینه در دیر مهمه ده چی در امریکا و لسمشر دوست او دشمن پتیلی ده. در امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ بگاه ویل چی
The next pillar of our new strategy is to change
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نشو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامۍ کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامۍ یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو وی ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگتن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترامپ خبري زړې او غیر واضح بللې دي، خو د عمر سمت په باور ډونالد ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخرې هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ په بیګنی وینا کې و بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هندي ژغ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ د جزئیاتو او د غرض د ستراتیژۍ په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې په دغه راپور کې مو واورېدل، په ستراتیژۍ کې یو مهم ټکی دا و چې ولسمشر هم ډونالد ترامپ ډېر په تاکید وکړ هغه د پاکستان ته خبرداری و. ولسمشر ترامپ وویل چې په پاکستان بیا بیا غکه چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل درکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو ویل، د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ یو مهم اړخ دا و چې دغه ستراتیژي د افغانستان له موضوع وړاندې سیمه هم رانغاړي. په دې معنی چې ولسمشر ډونالد ترامپ وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان او امریکا سره جدي همکاري وکړي. خو پاکستان تر اوسه دغه نوې ستراتیژي له اعلان چې څو ساعت تیریږي رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې ملاتړي او ټینګ ملاتړي چین بیا دغه نوې ستراتیژي په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم یو بیان خپور کړی دی. دغو ټولو موضوعاتو لپاره زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس په یو بیان کې نن وویل چې ولسمشر ترامپ دا خبره واضح کړې ده چې موږ په افغانستان کې یو، خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې باید دا سیاسي وکړي چې افغانستان باثباته شي. هوګو لارنس وویل چې کابل باید د فساد پر ضد پراخه مبارزه وکړي، راتلونکی کال پارلماني انتخابات ترسره کړي او جدي اقتصادي اصلاحات پلي کړي. په ورته وخت کې د امریکا شارج دافیر د افغانستان پر مشانو ژغ وکړ چې قومي اختلافاتو ته شاکړي او یو بل ته غیش ورکړي. امریکا تر اوسه پورې په کابل کې نوی سفیر د ډونالد ټرمپ د ادارې پر مهال نه دی معرفي کړی. د امریکا شارج دافیر په خبره کړي بیان کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن به پر طالبانو فشار راولي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې جنگ پای ته ورسی شي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي ویاندې مارن اوبري ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه باید د ترهګرو د پناه ځایونو په لمن وړلو کې همکاري وکړي.
وی ارج اول کانتریز ان د ریجن ټو ډو دیر اټموس ټو شټ داون سانچوریز.
دا وایي موږ د سیمې ټول هیوادونه هڅولې دي چې خپل ټوله وسه وکړي چې د اسلامي وسلوالو ډلو پناه ځایونه بند شي تر څو موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړو او د باثبات او خوندي افغانستان په هڅو کې برخمن شو. افغانستان تور پوری کوي چې پاکستان تر هغه ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي پاړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستاني چیرونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ترامپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوذ زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تر هغه ته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې دوی هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا بدستي تغییر وکړي. د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په ارتباط اسوسییټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبرې راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریځ لري هغه لا هم روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې چونینګ نن په خپلو خبرو کې د اسلام آباد یو ډول دفاع وکړه او د امریکا د ستراتیژي په ارتباط یې وویل. دا وایي پاکستان د جګړې په مخکنۍ کرښه کې له تروریزم سره دی، فعال هڅې یې کړي، له کلونو راهیسې د تروریزم په وړاندې سترې قربانۍ ورکړې، د سیمې او نړۍ په ثبات او سولې کې مهمه ونډه لرلې ده. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هڅې ومني. موږ خوشحاله یو چې ورته ګورو پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه د متقابل احترام پر بنسټ د تروریزم پر ضد همکاري کړي او سره یو ځای د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کار کوي. بلور تلندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی کړی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د ژمنو ډیر هرکلی کوو. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبرې راخیستې دي چې وایي ما د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتیدونکې ډیموکراسۍ سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې تروریستانو له دې هېواده غرب ته متوجه کړی دی. بلورته د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي هرکلی کړي او ویل دي چې د افغانستان له شرایطو سره سم جوړ شوی دی او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو له نورو متحدانو سره د دې ستراتیژي د تطبیق پر لارو چارو سلا مشوره وکړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د ناتو مشران به کله د امریکا له پوځي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
احمد چبر له تاسو نه مننه. د افغانستان په جګړه کې د کیلو څو اړخونو د عکس العملونو په باب مو اوریدل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب څرګند کړي. خو د دې جګړې یو مهم لوبغاړی پاکستان لکه څنګه چې زما د همکار احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل، تر اوسه رسما دغه ستراتیژي په وړاندې خپل نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې متحد چین بیا ور له مخې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. وروستي راپورونه وایي چې د پاکستان د سنا جرګې غړو ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا او د ولسمشر دغه نوې ستراتیژي ډیره زیانمنونکې ده او باید په دې اړه جدي اقدام توشي. فرشته جلال زید تاسو ستډیو کې ده د پاکستانی سناتورانو او نورو اړخونو نظرونه به واوروي. مهرباني
خې سم خبره دی وکړه نوري صاحب. له هغو سناتورانو او د پاکستان د پارلمان له هغو سره چې په اسلام آباد کې زموږ خبريالانو خبري کړې او سره جګیدل دي، د هغوی له نظر دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په دې اړه مثبت نظر دوی نه دی څرګند کړی. د پاکستان د سنا غړو نن پریکړه وکړه چې پر نورو ټولو مسایلو د بحثونه ودرول سي او یې ژر تر ژره دی پر دې خبرې پیل سي چې د جمهور رئیس ترامپ نوې ستراتیژي ته باید څه ډول جواب ورکړي. د پاکستان د سنا غړي فرحت الله بابر نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژي اعلان به پر پاکستان زیات اغیز وکړي. هغه وویل چې د بهرنیو چارو له وزیر یې غوښتنه کړې چې ډیر ژر په دې اړه خبرو ته ورسي.
چې موږ وزیر خارجه ته دا ویلي دي چې فورن ایوان ته راشه او په دې باندې ایوان په اعتماد کې واخله، ځکه چې د صدر ټرمپ د بیان چې کوم دی اوس پوری د امریکای چې کوم ادارې وی او د هغه چې کوم ذمہ دار خلک وو هغه خو په پاکستان تر دا ویل دو مور دا خبر به کوله. خو د صدر ټرمپ په لیول باندې دا په بنډل داسې خبر او شو، نو حقیقت دا دی چې د ټرمپ د بیان سره څنګه چې ما وړاندې وی خطه کې به د امن کوششونو ته ډیر نقصان ورسي.
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر او د هغه هیواد د ولسی جرګې غړي افتاب احمد خان شیرپاو د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي له حقایقو لرې ده. شیرپاو نن ازادي راډیو ته وویل چې څومره مخ کې د امریکا د ولسمشر سلاکاران او د کانګرس ځینی غړي پاکستان ته ورغلي او هلته وضعیت نږدې وکتل، خو د خپل ناکامیو د پټولو لپاره یو پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ تور لګولې دی.
کاری دا سی چې کو پا امریکا دا او کو دا نور دا وی غدی ناغي خپل ناکامه پټولو لپاره پاکستان باندې الزام لګی، او زما په خیال پاکستان له پکادش یو صحیح خپل یو واضح موقف هغه کی چې به مونږ نو د ټررس حمایت کوو نو پناه ورکو او مونږ په دې خطه کې امن غواړو دا غي د لپاره کوشش نه کوو.
د پاکستان د سنا بل غړي سراج الحق چې په پاکستان کې د ستر جماعت اسلامي ګوند مشر هم دی، د امریکا د ولسمشر ستراتیژي نیمګړی وبلله. او ازادي راډیو ته وویل چې د خیرخواهی پر بنا نه د جوړ سوي
د شتګردین د بدامین د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان ولسمشر کړره. نو په زید د دې چې د پاکستان د خلکو سره خواخوږي او همدردی دنیاو کې الټا زمون ته زخمونه باندې مالګه دوړی او په غرونه ورکړي، په دې وجه باندې د امریکای دا پالیسی په خوام نیمګړې وا او دا پنه د ټرمپ هم چې کومه پالیسی را ورکړې ده دا په تعصب باندې مبني ده، په تنګ نظری باندې مبني ده، او دا د انسانانو د پاره او د دې ریجن کې د امن د پاره د خیر خواهی پالیسی منګ نه غنو.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې پر ځان دا تورونه رد کړي چې وایي له تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا یې هلته تروریستي ډلې زغملي. نو وکتل شي چې د پاکستان دولت اوس په دغه نوې ستراتیژي باندې خپل رسمي دریځ څه وخت څرګندوي او څه وایي. نورې صاحب
بلې فرشه جلال زیل تاسو نه مننه چې د پاکستاني څو سناتورانو او دغه راز د پاکستان د چارو د سیاستوالو او د چارو د سیاسي کتونکو نظرونه مو واوریدل. لکه څنګه چې مو واوریدل، تر اوسه پورې پاکستان رسمن د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. وړاندې مو د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه د چارو له یو کتونکو سره خبرې کړې، خو اوس به د بلخ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه د دغه نوې ستراتیژۍ په باب واورو.
ستاسو لا پیغامونو د
د امریکا د نوې ستراتیژي نموږ ملاتړ کوو په دې خاطر چې د افغانستان په نفع باندې ده او امریکا اوس پاکستان مو پیژندې چې د ترهګرو ځای ده او همچنان د هند نه امریکا غوښتنه کوي چې باید افغانستان سره مرسته وکړي.
زما نوم راز محمد نورزی. د نوې ستراتیژي د ډونالد ټرمپ چې ده ډیره مهمه ده. ډونالد ټرمپ دغه پریکړه د انشاءالله د افغانستان په ګټه ده چې په دې کې په څه باندې چې دوی ډیر تمرکز کړی په دې نه ده چې پاکستان ته به نوره په هغه نظر ونه ګوري لکه پخوا چې مثال پاکستان ته لیده او امریکا په دې ستراتیژي کې واضح ویلي دي چې موږ کومکونه چې د پاکستان سره کول نو موږ پوهېدو چې دوی مثال د ترستان نه حمایه کوي خو موږ ته ډېر نږدې متحد هېواد وو.
د افغانستان سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب د بلخ ولایت د څو تنو نظرونه او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر هلته په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي د هرکلی ترڅنګ وویل چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده ځکه د په خبره امریکا به د زمانی قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. د ناتو مهم منشي یان ستولتنبرګ د وی لامی په خبرولو سره د امریکا د ستراتیژي د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دی چې زموږ د هدف پر ځای د افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نسی چې زموږ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوړي چې په هیواد کې د صحرای محاکم مخه ونیسي ځکه دی وایي چې د دغو محاکمو زیاتوالی اندېښنې راپورته کړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې هیواد به یوازې 15 ورځو ته اړتیا ولري چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو چارې له سره پیل کړي او د امریکا د وزیر جیم ماتیس په عراق کې د پام کې وچی نوموړی د امریکا له پوځي قومندانانو او د عراق له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري.
مرزیه احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ د شپږم پړاو سیالۍ لپاره د لوبډلو تمرینات پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو تمریناتو کې د هیواد له بیلابیلو زنونو څخه د لوبډلې ګډون لري او د کورنۍ او بهرنۍ روزونکو لخوا ورته تمرین ورکول کیږي. د فوټبال د غوره لیګ شپږم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد د اولمپیک د مشرۍ پر سر وروسته ستونزو د لوبغاړو لوبې او ورزشي فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي کمیټې او فدراسیونونه د دې لامل شوي چې د سنوکر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې ښه ونځلیږي. نوموړی له ولسمشر څخه غواړي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د اولمپیک ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لیونتی یو د سفر پر وړاندې د ویاریال د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه تیره شپه د والنسیا د سیویداد په ورزشي لوبغالي کې وشوه. د دغو سیالۍ په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال ټیمونه سره لوبه وکړي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د خزو او ګوریا چار دوه ځنګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تم کېږو. کابل ناتو او یوشمیر لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو پناه ځای بلل شوی دی. کابل وایي څه چې موږ انتظار کوو واشنگټن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژي کې ځای شوې دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا ده چې د افغانستان کرکیچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا هغوی د ښکېلتیا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي او د دوی مرستې او نظامي حضور تر یو بریده پورې باید دلته واوسیږي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لوري تخپل غ ګامونه پورته کوي. او دریم غوښتنه تبن د افغانستان حکومت چې د نظامی برخو ته او امنیتی سکتور ته باید امریکایان مرستې ورکړي او خپل هغه ملاتړ جاري وساتي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یوه ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډېر ښکاره خبری شوی دی، او د حتی دا خبر هم کړی دی چې دغه اوس چې څرنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسۍ له پلوه دا یو اخطار دی، او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله ناکله تر اوسه پورې د ویناوي کړې دي؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړې لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بېګانې خبرې چې وي دا تر ډېره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپلې هغه خبرې نه وي لکه د تیر په څیر، بلکې په دې کې د سلاکارانو، د نظامی سلاکارانو، د نظامی برخې رهبري او د ټولو نظریات کې شامل وو. او د تر ډېره بریده پورې د خپلې ادارې استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اختارو
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې دا پاکستان ته یو ډول اختار وو، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډېره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې د جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لټه کې وي چې په سیمه کې ځان ته نور ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغې دپاره ملګري ولټوي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته د رسېدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم، افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاص ورسته پس لدینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
لکه کندهار د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم دا شی برا سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب پر ستراتیژي سربیره افغان ولسمشر نورې څه څرګندونه کړې او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشر د وینا دومره برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته ویناوې وکړې. دوی ولسمشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د اوږدمهالي ستونزې، د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزو المعارف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د داو د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې 340 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزې حل شي. ولسمشر دغه راته وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګاواټ برېښنا د کندهار لپاره جوړ کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال سر احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. د وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن
کارانو په مرکز بدل شوی. صادق رښتینی مننه د راپور مفصل، البته تفصیل به وروسته راوستوي، خو فقط دومره راته وایي چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پات کې به تر ګرځي کابل ته نور زیات هم زی
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنځي.
بلې مننه. له کندهار د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی و. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام واورئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی، د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني.
چه زانونات ری قربان کو نور نورانو بیا نور نورانو رازی چ جوړا افغانستان کو نور نورانو
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم او د غلط میله هو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخښ دي د دې د تاریخي معنی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي د سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینیر کار کوي زه ډیره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته یم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره عمل وسی.
کچیری یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیر اختطاف شوی خزم میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتاش به کلان فریقی با جوش ها اونو قسمت هاست
هم با جوش ها. دا پا درلامان معنی که دا حقو خزینه انجینران و دا کار جریان ده چی دا یادی ودانه دا بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کوی. قدرمنو اوریدونکو ډیری افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او دغه رشته د ښځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری دروند کار دی میرمنې لوهدی نشي وتلی. یا ځینې وایي د ښځو لپاره په دې برخه کې کار نشته خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاده رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یوه ډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د 3 لسیزو مخکې ویجاړې شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال 2 کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د 1920 لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکي دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې 4 یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 5 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسینی په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او تر څنګ 25 سلنه ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینرانې هم په عملي ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې دا لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او ساحې ته ځي. له 3 کاله چې دغه پروژه پیل شوې ښځینه انجینرانو په کې ډېر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې ښځینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او 2 برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن. ما منتظر همکاري اون هستیم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکې فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له 1 کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصا خپله مې د سټراکچر ته د رشتې څخه فارغه شوې یم او په سټراکچر دپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنې د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي. دغه سټراکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع سی میندی صرف از ده نقشه و شهنه مش جوله و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی در لخیر سر یو میاسی بعد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده وقتی سی مجرد رغدو در معنی دیر بد حالت یعنی دیر زینه خراب و دیدلی و وقتی سی بلاغ نموش کار شروع که سی نقشیم تا جوروال بدی اغا پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجد اخبال اغا کارونه تقسیم کردی سی لمرای فازه دو سی تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زین سلبونه و دیدلی و سی با دیگه لیریکا ور دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خاطه برطرفی که اما دیموش تیم دیره دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او پا دیر کهم حزینه دیخبر کارونه مخته یورل تروسه
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه و ملا تړلې چې دا کنډو او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوهم منزل کې یو او زه د سالون بیزوي ته سي هغلته کارونه ځینې کارونه په اجرا کېدي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا استئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړو، د سټرکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول او د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړی سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټرکچر په برخه کې یو او د هغه سټرکچر برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کار دی هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپل انجینیر یم، د مهندسي په برخه کې کار کوم. هغه کارونه چې اوس مخته بوزم د قصر شاهي جبرسرا چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړو بیا راځي کې چې په سټرکچر کې بیا دوی کار دي خپل کار مخوزي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک ویلی و چې جلکۍ بیخي نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جنکیانو کار کوي زه ډېره خوشحاله یم په خپل ویار کوم چې شته یم کولی شي چې د دغه اجتماع برخه واخلي خپل وطن آباده کړي. ډېره خوشحاله یم. کار ساحه مې ډېر ښه ده، انجینران نارینه ده موږ سره ډېر خبر خود کوي لکه ورور غوندې. دا ډېره مهمه ده چې موږ کار کولی شو چې خپل وطن آباده او د دې نه ډېره زیمه.
د کابل پوهنتون له پولي تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې ماڼۍ کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوږه په اوږه کار کوي، او دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشحاله دي.
اشپک کلکیگی چه زید ساختمانی پا برخه که دکرمی تر سره کرده زید پا ده مندسی پا برخه که کار کهم. مندسی خو اغا برخه ده چه اصنا طرح و دیزاین داشایان طول باید منظم شی وربندی کار رو شی چه مندسی نوروز ده بیا سترکچر ده چه وربندی کار کهی. مونگ خود دیر خوشحال دی ده مونگ رئیس صاحب دیر مونگ سر کمک هم کوی واسه خوشته دی چه جونکی به سلیقه و ظرافت داشاین که دیر مخ که دی الکان نه خب بیام په دی برخه که چه مونگ کار کهو طول جونکی با سلیقه دی او خه کارونه کهوله شی چه دیر خه او تر سره.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هڅې چې لازمه ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپلو لوڼو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیمه عارفي وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړې.
کله چې ماته څوک وویل ته څه کار کوې زه انجینیر یم، وایي ته انجینیر یې څه کار کوي؟ انجینیر یم د دلمن په ماڼۍ کې کار کوم. ښه وایي داسې پسخان کوي ولې داسې وایي څه کولی نه شي چې کار وکړي.
خو کولای شي خو د کور کارونه خدي هغه سره ویم نه نس نه ده اوس تور جامع مختب تل دکنه ارسو کولای شي کار وکړي خپل وطن آباد کړي یواد ممر سره خپل د جابات کړي خو زه خپل د شوق مو علاقه مې وو د دې خاطر زه خپل کورنۍ مرسته مرسته کړي ده د دې خاطر انجینری پرشتام انتخاب کړي ده کوم ستونزه سره نه وو
دغه خزینه انجینران وایي دا چې په خپل مسلک کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډیره خوشاله دي خو د دې ترڅنګ د کار په جریان کې لګړن ستونزو سره هم مخ دي انجینر سونیا د خپل ستونزو په اړه راته وایي
خو د پروژه کې مشکلات شته غیر د امنیتی مشکلات څخه د دوی مشکلات لرو صحیح وب نشته دي ترانسپورت نه لرو لپټاپونه او دا شیان نشته خو سوزلې د اشرفانی میرمن څخه مې ټول جنکی غوښتې دي چې باید ترانسپورت موږ ته مایا سي او ماشونه په وخت کې ترسره شي خو بیا هم څه توجه نه ده شوې
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یاد ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري او موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو خو له تماسونو سره سره بریالي نشو ترنو اوریدونکو د دارلمان مانی په بیا رغونه کې خزینه انجینرانو دا ثابت کړ چې خزي کولای شي په هر برخه کې خپل وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړی چې ځینې رشتې یوازې نارینه پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري نو کورنۍ ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپل اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي د خبرونه په پیل کې هغه ملکه دراوړو چې د مون خبريالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی دا
وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه و پایل کړو
پایل به کې مور خطا کېږي دا وای چې دا بلوسی چرته اخیسی د شایسته دی
سترګې مو خایسته دی وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی
رښتیا
اوهو
ته به یو کار وکړې راته
څه ډول کار
کدی له ورور دا غ مارکیټ ادرس واخلې لکه نه چې تاته دا بلوز اخیسی دی ځکه زه یو اونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به اخلم ځینې ډېر مې خوښ شو
سمه ده زه به مې ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولېږي نه اخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی کنه ما خو دلته په کوټې څنګه کې اخیستی دی او ورور خوار خو مې لا د مکتب نه دی خلاص شوی
په څه چرت کې ولاړی
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای
زه خیر دی پرون مې د ورېرې واده ته تللم خیرشان مو ډېر عصري خلک وه ټول په بهر کې اوسېدل داسې شایسته شایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې
هو د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي
هو رښتیا وایې اوله ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه ټولو راپورې وخندل وایي ته هم بېکاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي
هو د دنیا ټول بېکیفیته شیان همدلته را روان دي
رښتیا وایه اوله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستې وه هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد میمم دادی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیر یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د دوو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، هسې نه چې بېرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رایش سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما منې چې کانادا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم نو اوس زه یوې سالګرې ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاد سره راغلم چې رایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږي نه مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځي نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي تخجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راست.
والی
زکه چې
والی د ایتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوی،
زکه چې د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولی د شیر بازار سوړ شوی،
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي،
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي،
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولی مطبوعات جنگ ګرموي،
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیوانین کیږي نه؟
ځکه چې لیوانتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې دې کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه، ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې په خلی بچې ونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
ما وېرېږه، ډاره نه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو وینې.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ډار خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکونی سچې د چا غږ شته که
نه؟ د چا غږ خو نشته؟
نو چې غږ نشته راځه په کړکۍ راواوړه.
ښه ښه، نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې مال
د موبایل کریډیټ کارتونه، زه دې ده ته بیولم.
او ولیونیه، چې کمه وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې، تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا دې معلمې کره د کومه شول؟
او ساده، په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دې واهه، خو د کوم قاضي یا سارنوال کور ته به تللی وې؟
ولیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې هم دغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.